ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه د درسته خبري غړی د قربا په هي زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره شاهین بنيري او د ټکنیک په برخه کې را سره اسا کمیري مرسته کوي په دې خبرونه کې به تاسو د خبر په کوم فاده وزیر اعلی محمود خان د سواد هغه سیمو ته د تک په واړه ووري چې سیلابونو او بارانونو ځپلې دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم را سره شته خو له هر څه مخکې خبرونه د شاهین بنيري نه
ستړم شړم بیر دی وخت مهم خبرونه د بلوچستان په مرکز کویټ کې په یو 14 کې سلور کسان ټپیان شوی دي نن د محمد ګټ مومند اوسیدون کې زیبا بیبي په یو وسلوال برید کې ټپی شوی ده او د بخین نړیوال سازمان ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس تقبل د روغتیا وزره کارکونکو ژوند بیرلی دی د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مرکز کویټ کې په 14 کې سلور کسان ټپیان شوی دي چارواکي وایي 14 نن هغه محل رامنځته شو کله چې خلک په سوریال سړک په جمعات کې د جمعې منزل راټول شوی وو د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیما ویلي 14 کې مواد د جمعات مخې ته په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو ټپیان د کویټ سیول روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دي او د روغتون انتظامیه بیړنې حالت اعلان کړی دی تر اوسه شاده برید ذمہواری نه ده منلې نن د محمد ګټ مومند اوسیدون کې زیبا بیبي په یو وسلوال برید کې ټپي شوې ده زیبا بیبي هغه میرمن ده چې تیر کال د مې په میاشت کې د شپې پر مهال د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هغه وخت په ډزو وویشت او مړې کړ چې د دې کور ته بې له اجازه ته د ننوتو هڅه یې کوله د سیمې سیاسي او ولسي مشرانو د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو کورونو ته داخلېدل غندلي وو او دی د سیمې د کلتور او دود دستور پر ضد اقدام ګڼلی وو په صافو تحصیل کې عیني شاهدینو مشال ریډیو ته ویلي چې زیبا بیبي نن ماسپښین له کوره بهر د خشاک پسې راوتې وه چې ناپیژندل شو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او زخمی یې کړه د کورنۍ غړي وایي چې له مرګه خوندي پاتې ده او دا مهال د باجوړ په هسپتال کې درملنه روانه ده تر اوسه نه چارواکو په دغه اړه څه ویلي او نه چا د برید ذمواري منلې ده پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 ټولګوندي غونډه رابللې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې شوې ده چې پر پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز ګوند جمعیت علماء اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشتل ګوند سربیره د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون پکې کړی وو رهبر کمیټې ویلي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کېدونکې ټولګوندي غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د مرکزي حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي د رهبر کمیټې غونډه لاغې یو ورځ وروسته شوه چې د سپتمبر په 2 د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په کراچۍ کې د پیپلز ګوند له مشرانو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری سره لیدلی وو د دواړو ګوندونو مشرانو د پاکستان د سیاسي حالاتو ترڅنګ د ټولګوندیزي غونډې په حق لوم خبرې کړې وي بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی پراز د اپوزیشن د ټولګوندیزي غونډې په حق لویلي چې دا ډول غونډو له لارې اپوزیشن پر حکومت فشار اچول غواړي چې له احتساب څخه ځان وژغوري خو دغه په وینا حکومت په دې لړ کې جوړجاړي ته تیار نه دی او د بخین نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د روغتیا وزره کارکونکو ژوند بیرلې دی د ادارې د اقتصادي او سماجي انصاف د چارو مشر سټیو کاکبرن پرون په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا هر کارکونکي حق لري چې د کورونا د رنځورانو د درملنې پر مهال حفاظتي سامان ولري او په خوندي چاپیریال کې خپل وظیفه پر مخ یوسي سازمان ویلي دي چې په نړۍ کې تر ټولو ډېر ډاکټران او د روغتیا کارکونکي په مکسیکو کې مړه شوي دي چې شمیره یې لږ تر لږه 1,240 ده د ادارې د شمیرو تر مخه وایرس تر اوسه په امریکا کې 1,010 بریتانیا کې 1,940 برازیل کې 1,040 روسیه کې 1,041 هند کې 1,503 جنوبی افریقا کې 2,040 او ایران کې 1,040 د روغتیا کارکونکو وجري دي امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې د روغتیا کارکونکو ته د حفاظتي سامانونو ورکولو لپاره باید نړیوال همکاري رامنځته شي دا و د دې خبرونه
اردن کو تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار شاهین بنيري وړاندې کړ او اوس درته زمونږه همکار نیاز احمد خان لږه شیبه مخکې سره خبرې وکړي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات هغه سیمه ته تللی و چېرته چې سیلابونه او بارانونه زیانونه اړولې دي په دې اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
وزیر اعلی چې دینو هغه نن د سوات مدینه رشیګرام تیرات د مټي باجی علاقې دایي دورو کا هغه ځینې پخپل وکتل کم ځینې چې د سیلاب د وجې نه متاثر وو خلکو سره یې لیدل کتل وکړل خلکو ته خپلې مسالې هم او چې دین وړاندې کړې نو مدین کې پکې تاو تریخواله هم راغی خلکو چې دین وزیر اعلی گاډی بند کړی وو او ورته ویلي وو چې زموږ ستونزې دي مسالې دي خلکو د اوبو پاکو اوبو دې وخت کې مسله ده ځکه چې سیلاب تېر وتو نور وروسته د هغو د سکو د اوبو چینل چې دی پیسونه دي هغه ټول بعد شوي دي دغرنګه بعضې ځینو کې لارې بندې دي نو هغوی چې دا لارې پوری طور پر چې دین بحال کړی شي د خلکو چې دی دا ګیله هم کوله چې را د بیا ودانۍ کوم عمل چې دی هغه ډېر زیات سست دی خلکو ته اوس هم تکلیفات دي د هغې چې دی نو کورونه د هغې د کورونو کې چې کوم سامان د خوراکي شوي نو هغه ټول د منځه وړلی شوي دي وزیر اعلی دغې ټولو ته چې دی نو په باور ورکو چې ضلعي انتظامیې ته هم چې دی نو حکم ورکو چې تاسو دغه خلکو سره مرستې وکړئ هغې ته چې دی راشن ورکوي کوم خلک چې بې کوره دي هغې ته د سر ځای ورکوي.
د دې نه مخکې چې محمود خان صاحب دغه سیمو ته نو ورغلی نو دغه چې کومې ادارې دي پی ډی ایم ای دی یا نورې داسې ادارې دي هغوی دغه کار نه کولو؟
کار خو روان نو کوم چې د سوات ډی سي دی ډیپټی کمشنر هغه په خپل په فیلډ کې دوه وخت وخت باندې دا چې دوه ساعتیان ته خبري اعلان ته تاوی باندې اړه باندې خبرو ورکو ورومبي کې داسې و چې کوم خلک دای مجون چې په خطر کې نه هغه خلک محفوظ دي نو تاوی رسیدل بیا چې نو کله چې یو په وشتم اگست کې کوم سیلاب راغی هغه لا پورنو چې بیا په داغه نه سلوغه کې پات بیا بس یو شی او بیا سیلاب درانل نو هغه خلک چې د محفوظ دي نو تر سوال او کوم خلک چې په حق رسیدل هغه ته پیسې ورکړي شي کوم چې جوبل او هغه چې د علاج روان دي هغه ته پیسې ورکړي شي اوس چې نو پرون هم چې د ډیپټی کمشنر راوول چې کوم خلکو ورن وران شي دي هغه چې نو موږ جاج خلو او هغه ته چې د پاره حساب سره کمپنسیشن یا امداد ورکړو.
اردن کو تاسو مشال لري ته وګي دا چې د سمره د افاتونو سره د مبارزې ادارې دی هغه ادارې په دغو سیمو کې کار څنګه کوي هغه ته سم سړي دي سستوند دي په دې اړه باندې تفصيلي راپور اسرار محمد برابر کړی.
د خبر پښتونخوا له قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې مشر پرویز خان په چهارشنبه مشال لري ته ویل چې دا وخت خبر پښتونخوا په یو شمېر سیلاب ځپل سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي چې پکې د خلکو ژغورل او ورته د سرپناځ برابرول شامل دي.
امدادی هلی ځلې زمونږ دی وخت کې چې بهغه کې مردان شامل دي، سوابه شامل ده، بنیر شامل دي، دیر ډور شامل دي، شانګلا، سوات، اپر دیر، بټګرام، لوور کوستان، تورغر، اپر کوستان، دی خان، ساوت وزیرستان، ټانګ، کرک او کوټ دا هغه لکې چې بده کې ما چې کوم نمونه واغستل کوم ځلاو دې کې سنسه شکل کې ډیمیجز شي نه چې ډیمیجز شي نه هلته کې زمونږ ریسکیو او ریلیف اپریشن چې دی هغه فشور شي دی روان دي. کم دے کیونکہ فرض کہ کور لنگ شویر یال تے چاہتا ٹینٹ ورک کول دی چاہتا کچن سیٹ ورک کول دی آغی تو ورکی دین علاوہ چی کم خلق دے کورونو نا ڈسپلیس شویر دے نو آغی دے پارا کوک فوڈ ورک کول یا آغی دے پارا اوبر سوال یا آغی دے پارا ڈوڑے ورک کول ڈرائی راشن ورک کول او دین علاوہ کو فرض سمتلے چی دے چی دے روڈ انکلیر دے بلاک شویر دے نو آغی حلی زلی چی دے اغم روانی دے لیول من دے
بلخوا د سواد د بحرین تحصیل د شګۍ شاګرام سیمې خیال محمد وای د اگست په ویشتما د اوبو آسماني تندر را پریوته چې پکې د دوی ټوله محله په اوبو لهو شوا. نوموړی وای په دې کې لس کسان هم مړه شوي وو او پنځه لا درکه وو چې نن پکې هم یو مړی په سواد سیند کې وموندل شو. د پچار شنبه مشال ډوته ویل په دغه پیخه کې یو شکورونه اوبو وړي چې پکې د دوی هغه اهم شامل وو. نوموړی وایي حکومت د مړي پر سر د 15 لک روپو او د جوبل تن پر سر د 1 لک روپو مرستې کړي خو د چا کورونه چې ړنګ شوي نو له هغو سره حکومتي مرستې ډېرې کمې دي.
زمونږه دا مسلې چې کورونه نشته لکه مونږ خودي سي رشتہ دارانو کره پاتې کیږو حکومت خود جی دغه یو ټینټ ور کړای دی ټولو کسانو له یو یو ټینټ ته سدي سي لک پوډ اټم دي کنه پاره کې خو جی لکه دې سي یو ډبو غوړی او یو پاو چې او او دړی چاول او د قشینه دی بس او رشتہ دارانو کرے دین او چا مطلب کمرہ خالی کړي چا چا ته بیٹک خالی کړي چا وګړه خالی کړي دا کی دا کسانو چیږي دی
کلم محمد وای چې کلا د اوبو اسماني تند را پریوتو نو کورونا د اوبو ډک شول او دوی په دیوالونو او تر دې چې د کوټو په روشندانونو خپل بچي به هرته وستل دا وای د ژغورنې په عملیاتو کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه کړي همدار سرګندونې د قبایلی سیمو د قدرتي پتونو پر وړاندې د پخوانی ادارې فاټا ډیزاسټر منیجمنت اتھارټي پخوانی یو مشر چارواکی محمد حسیب هم کوي نوموړي په چارشنبه مشالې ته ویل چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې که یو خوا کافی وسایل نه لري نو بل خوا ډېرې انتظامی مسلې هم لري نوموړی وایي په صوبایي کچه دغه ادارې له سره د خلکو د ژغورنې لپاره هلیکاپټرې کافي امبولنسونه او نور گاڑی نه لري دا وای تر دې چې د سیلاب ځپل لپاره ځانګړي خوراک اهم د نشټ برابر وي محمد حسیب وای تر ټولو مهمه خبره چې په دغه ادارو کې نشته هغه دا ده چې د ادارې له نورو ادارو لکه پولیس زراعت تعلیم ترانسپورت صحت بلدیاتی حکومت او نورو ادارو سره یو مضبوط د همکاري پیوړی نظام نه لري چې دا رنګ په شریکه د آفتونو پر وړاندې مبارزه وکړي
ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن جو جوڑی آیا آغا فعال دے آغا اشتہ دے آغی کی دا پارلیمنٹ آغی کی دا وزیر اعظم دا طرف نا آغی کی دا نورو چکم دا آغی چارواکی دی دا آغو نمائندگی پکشتا آغو خپل میٹنگو نا کئی تو آغو خپل میٹنگو نا کولے آغو کمیشن پا ٹائم جوڑ کرے وے نو نن با دا کمینی وا نرات لے دوے ما آغا دا خبر دی کی دا دا چکم زمونگا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز دی دا صوبے پا لیول باندھے اور بے دغه رنگی دا ضلعوں پا لیول باندھے دا وہ ترمینز کوآرڈینیشن سدے پانی کے چکم کیپیسٹی دا دخل کو آغا سدا
د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر پرویز خان یا تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په خبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله ځاني او مالی تاوانونه ځکه زیات کیږي چې یو شمیر خلک غریبانان دي او د خټو په کچه کورونو کې ژوند کوي پارزانه بیا د خوړونو او سندونو سره نږدې ځمکو باندې کورونه جوړوي او د په خبره له اویاو کالو راهیسې زیاتره آبادی بغیر نقشې جوړه شوې چې پکې د اوبو د نکاس سم خیال نه دی ساتل شوی
او دغه تاسو مشال لري ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو د په داسې حال کې چې توپانی بارانونو سیلابونو د خیبر پختونخوا په غرایزو سیمو سواد بنیر شانګله تورغر او کوهستان کې ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي تعبیرونو چاپیریال د چارو پوهان وایي چې په سیمه کې لوی ماحولیاتي بدلون روان دي په دې اړه باندې نور تفصیل شاهین بنیر وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا په غرایزو سیمو او ځانګړې توګه سواد کوهستان او بنیر کې سیلابونو او توپانی بارانونو نه یوازې ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي بلکې دا پوښتنه هم راوچته کړې ده چې د سیلابونو د خطر راکمولو لپاره باید کم ګامونه پورته کړل شي د پرمختیایي چارو پو او ل بر سواته د اسمبلی پخوانی غړی سید جعفر شاوی چې د نورې نړۍ په شان د پښتنو سیمه هم د لویو ماحولیاتي بدلونونو د اغیز لاندې ده چې په نتیجه کې په موسمونو کې بدلون راغلی او واورې په ویلې کېدو دي نوموړی په سواد کې د اوسنی سیلاب په اړه نور وایي
دلته هغه موسمي تبدیلیانې ماحولیاتي تغیر دویمه خبردار چې حکومتي پرایورټیز او ترجیحات زما خیال لږ په پاکستان کې غنی دي چې مونږ د داسې سیلابونو مخنیوي د پاره اقدامات پورته کوو قدمونه واخلو ډیفارسټریشن دا یو کاس کې دي چې هوټل خلکو د سین په منځ کې جوړې کړې کورونه جوړ کړې ناګه سره جاني نقصان هم شي کورونه مالی نقصان هم شي موسمونه هم چینج کیږي یقینا ګرمیان ډېری کې واغې سره ګلیشیر چې زمونږ دی هغه په ډیر سپیډ کې هغه لګیا دی ولې کیږي بیا موجوده سیلاب چې واغې هم وجدا او چې کلاود برست واغې تندرونه لګیدلی
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي چې سیلابونو د غلطا د یو شمیر هوټلونو تعمیرونه اغیزمن کړي او دوی د لویو مالی تاوانونو سره مخ کړي دي خو د تعمیرونو د چارو یو پو انجینیر شوکت شرار وایي چې خلک د بیوزلۍ او ناپوهۍ له کبله د سیندونو په غاړه تعمیرونه ودروي په زریز مکو کورونه جوړوي او ځنګلونه وهي چې په وخت مخنیوي پکار دی نوموړی وایي چې په دغه اړه د ولس او ساینس پوهانو په مشوره منصوبه بندی او قانون سازی ته اړتیا ده.
د موسمی تبدیلی د پاره چې کوم پلاننګ پکار دی هغه لا په سمج کې د حکومت یا د هغوی د انسټیټیوشن لا راځي نه، ولې چې مونسون بحرین نه په پورته باندې لاړ، دا د پیښور نه په اخوا لاړ کراچۍ کې بارانونه، نو دا چې کوم موسمی تبدیلی دا زموږ د لایولیهود په پلاننګ په لینډ یوزز باندې اثرات کوي او د انډرسټینډنګ پکار دی. د دغې انډرسټینډنګ دپاره پلاننګ پکار دی، دغه پلاننګ بایلاز پکار دی او آرکیټیکچر بلډینګ هم د هغې د حسابه پکار دی.
د ولسی روغتیا د انجینیرنګ د چارو پو انجینیر گوهر خان وایي چې د 2015 کال د زلزلې نو وروسته په پاکستان کې د تعمیرونو د ودرولو لپاره د زنو قوانینو په جوړولو کار شوی و، خو دا قوانین عملی کیږي نه، چې په نتیجه کې چاپیریال ته زیان رسی او د بارانونو او سیلابونو په شدت کې ډیروالی راځي. نوموړی نور وایي
یو فلڈ رستا کوم لیول دی، واٹر لیول په مختلف علاقو کې هغه معلوم دی د سلو کالو هیستری به تاخلی، چیرې او سوات کې یا په مردان کې یا په پیښور کې ستا لیول سو او هغه علاقې کې به ته بلډنگز نه جوړای، هلته به ته نو ټل جوړای نه جماعت جوړای او پبلک به باندې کای، دا بالکل امپلیمنٹیشن نشته. پاکستان کې نه صوبائی حکومتونه نه مرکزی حکومتونه کوي. دویم د دې بندونه دي، بندونه دا دي چې څه هغه ځایونو کې شته کې کوم زین ستار وہ بش شروع کی ڈرین مختلف و نالو ناراضی جگہ کی تت مختلف واڑو واڑ بندوں ہوا جگہ اسٹاپ کئی نوی کی پہ یو ٹیم دیتا نہ ملا بھی فلڈ لائک سچویشن راشنو غدو نہ جوڑی
د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې د چارواکو په وینا اوسنۍ سیلابونو په ملکن او هزاره سیمو کې ل ډیر شو ډیر کسان وجلی، فصلونه خراب کړي، کورونو او کاروبارونو ته تاوانونه اړولي او په سلګونو کورنۍ بې کوره کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، څنګه چې تاسو دغه راپور کې اورید چې دغه سیلابونو بارانونو زیات تاوان رسولی دي، په دغه کې زیات نقصان په سواد کې د میانو فارمونو ته رسیدلی دی. انتظامی چارواکي وایي په سیلابونو کې د شوي زیان جاج اخلي. نور تفصیل د ملي حامد زاده په راپور کې اورو چې په سواد کې د سیلاب له وجې د یو دکان د نړېدو په غږ پیلېږي.
دا غږ د هغې ویډیو دی چې مشال ریډیو د سوات له یو اوسیدونکي نه ترلاسه کړی دی. په دغه ویډیو کې ښودل کیږي چې سیلاب د اوبو غاړې ته جوړ یو دکان نړوي. په خیبر پختونخوا کې سیلابونو او بارانونو د ګڼ شمېر خلکو کاروبارونه متاثره کړي دي. سوات، دیر، شانګله، بټګرام، برکوستان، تورغر، ټانک، جنوبي وزیرستان، ډیر اسماعیل خان، کرک او کوهاټ هغه سیمې دي چې د چارواکو په خبره پکې سیلابونو تباکاري کړې او پکې امدادي کارونه روان دي. د دغه سیمو اوسیدونکي وایي سیلابونو یې کاروبارونه سخت متاثره کړي او حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. په دې کې د سوات میانو فارمونه هم دي چې د مالکانو په خبره د لکونو روپو تاوان ورته رسیدلی دی. په مدین کې د سوات هیون ریزورټ په نوم د ټراوټ میانو د فارم مالک عباس حسین وایي چې په دغه سیمه کې نه یوازې د ده بلکې د 1400 پورې فارمونه بیخي تباه شوي دي. د سوات مدین چیل روډ د ټراوټ مئی د فارمونو لپاره ډیر مشهور دی. په سوات کې د ټراوټ میانو شاوخوا تر 200 زیات فارمونه دي. د غلطه د ایشیا تر ټولو غټه د میانو حکومتي هچری یا فارم هم دی. په دغه هچری کې زمیندارانو او ځایي خلکو ته تربیت هم ورکړل کیږي چې د میانو د پاللو او فارم د چلولو طریقې ورته ښودل کیږي. عباس حسین وای چیل روډ ته د ملک د نورو برخو او له بهرنیو هیوادونو نه سیلانیان یوازې د ټراوټ مئی خوړو ته ورځي. د مدین علاوه د سوات په نورو برخو لکه بیها مټه سخره کالام او غبین جبکیم د ټراوټ میانو ګنشمیر فارمونه دي چې د خلکو د روزګار یو ذریعہ ده. د مدین امین الله وای د سیلابونو اوبو میان لا هوکړل چې نه یوازې کاروبار متاثر شو بلکې یو شمیر هغه کسان هم بې روزګاره شول چې دوی سره کار کوو.
40,000 پورې کیلو زما سره غټمه هي او 160,000 زما سره بچیو نو بس هغه خو خپل ډیر زیات و نو په یو طرف باندې وګراغلی او بس هغه میان هم ویړل چار کو پو پوری بزما میان د شوی جی دلتا په بهرن کې اوټل والے دی کلام اوټل والا من غور کې غټي اوټل دی زمونږ دی مدین کې پارکونه دی جی ټول زمونږ نه مه اخلي نو هغه خو شکل کرونا و نو د کرونا په وجه باندې هغه زمونږ سره ستاد جمع شو او وزن یې زیات کوم یو یو دانا 2 کیلو ته ورسیدا یو څه بس لا برغه نو مسار څه ختم غل وی وړل تیر وی نقصان شو او څه پوری خو هیڅ څوک نه ښکار شوی ان پی ال پروندا کارو کو زمونږ شرافت نه ملي هغه یې ټویټر راولې بو او ماته چینل کې دی غی لوبې پیراواړه ولې کنه دونه شو چې کم 1500 یا 2000 کم میان چې پاتې دي ځکه وبخړې دي اندازې نه لګیدې چې پورو نو غی تا غوبه به حال شوې کنه بیا هم د وګو هغه ست هغه کمی نو کدا چې په کمی دوه سو بیا به چینل بندې کې نو ځدی نور هم د مرګ یې راغله کدا هم فتنی
امین الله ویل حکومتي مرستو ته په انتظار دي خو لای تر اوسه سوکته پوسټه ندی ورغلې کس هم د سوات ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم د سپټمبر په دویمه مشال ریډیو ته ویلو چې په متاثره علاقو کې انفراستراکچر سٹرکچر یا بنیادی ڈھانچے تا رسیدلی نقصان جاج اخستل پیل شوی دی
انفراسٹرکچر کو ابھی ہم اسیس کر رہے ہیں
پر اسنو او سوشل میڈیا کے داسی خبرونا ہم دی چے پسوات کے سیلابونو ہوٹلو توم سخت نقصان رسولی
پجنگو پورے باغ ازنے کیوں کسان بساو دی بدے دغه کی ہوٹلو کے
زائی انتظامی سیلانیانو تویلی چے لسیم ندی اوزی خدا آل سوات ہوٹلز ایسوسیشن مشر حاجی زید خان وائی سیلانیان او ہوٹل خوندی دی
مین روڈ بالکل کولاو دے ہوٹل ٹول محفوظ دی دارا چی یو اس میڈیا وائی سیلاب راغلے سیلاب راغلے بیا انتظامیہ ہم دخپر یری میرمنو تا وائی چی ارتا سو دسوات نو دے سوات چی ہر زیتا سو زی مرم جبی تا مرغوزار تا می آدم تالان پوری ہر زی کولاو دے وز دلتا چی کم خلق راغلی دی آگے دلتا خلق وشار دی مطمئن دی چونکہ دا خبر پا میڈیا راجی چی ارتا دلتا کی سیلاب نا دی نو دا کور نا بس دا شاعت نا ٹیلیفون نا راجی دوست پا ہوٹل کے ناسے مل مانا دل دس ماہ سر دیر خوشحال ہو وہ وہی چہرا اس کا کور آن سر غم دے وہ کہ واپس راز الان کے دل تک قسم نشتے نہ دغه وجه نا غت کو نا بوکل چی تو ہوٹل کے شی ہو یا مل مانا رتلا اغا ہم پاتی شو اد دی نو سے کم شتم مل مانا دی نو دا کور والا د تشویش دی وجه راغی خپل بوکنگ کو منسوخ ہے
دا گس پ وشتما پسی مکه د سخت بارانونو پس سیلابونه شروع شو تر دې مخکې په خیبر پختونخوا کې وخت په وخت سیلابونو تباکاری کړي په 2010 کال کې پسوات کې د سیلابونو لوجې د ټراوټ میانو او ویش فارمونه په مکمل توګه تباه شوی وو
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار او د پاکستان چین اقتصادي رهداري د اتارټي مشر جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا په اړه باندې یو راپور خپور شو چې د دو او د کورنۍ په امریکا او نورو هیوادونو کې جایدادونه دي او دای په پاکستان کې خولې نه دي په دې اړه باندې بیا تیر ورځ عاصم سلیم باجوا ویل چې دی به استعفا ورکړي نن وزیر اعظم سره دغه ملاقات وشو د دغه ملاقات حال طاهر خان راکړي
د وزیر اعظم دفتر نه د ملاقات په اړه چې کومه بیانیه خبره شوې ده نو په هغه کې دا ویل شوې ده چې وزیر اعظم ته عاصم باجوا خپل استعفا هغه ته ورکړه پیش کړه لیکن وزیر اعظم دغه استعفا منظور نکړه او دغه بیانیه کې د وزیر اعظم له کوره دا ویل شوې ده چې وزیر اعظم د عاصم باجوا له خوا چې کوم وضاحت تیر شپه ټلویزیونی چینلونو ته او یو بیانیه کې چې وړاندې کړی دی دې په هغه باندې مطمئن دی او ذکر د استعفا نه منظوروي او دته د کار کولو چې هغه جاری ساتي هغه لپاره غږ کړی دی وزیر اعظم نو استعفا د نن پیش کړی و لیکن وزیر اعظم د عاصم باجوا د اطلاعاتو او چکم د اطلاعاتو د خصوصي د وزیر اعظم دا هي اوخ دې نه د استعفا ورکړه لیکن وزیر اعظم دا نه منلي البته عاصم سلیم باجوا چکم د چین پاکستان اقتصادی لار چې دا سی پیک داغه هم یو کمیټه ده داغه مشر دی اتارټی داغه مشر دی نو هغه د خپل ویلو چې هغه د دغه مسولیت دغه ذمہواری به دی جاری ساتي
اردن کو تاسو مشال لريو ته وګي د اگست په وشتما یو خبريال احمد نوراني د عاصم سلیم باجوا په اړه باندې یو راپور خپور کو هغه سره زمونږ همکار عبد الله کاکر خبري کړې دي او احمد نوراني سره د خبرو پر اساس دا راپور برابر کړی را دي چې دا ور
کله چې د اگست پر وشتما نیټه د جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د جایدادونو کاروبار او سرمایه کاری په اړه د احمد نورانی تحقیقاتي رپورت خپور شو نو د پر وپانه فیکټ فوکس د لوستلو دومره رش شو چې په نتیجه کې پر وپانه بوج زیات شو او د لږ وخت لپاره بند شو د ریپورت خبرېدو سره سم په ټولنیزو رسنیو د بحثونو او تنقیدونو یو لړۍ پیل شوه چې پکې ځینو د عاصم سلیم باجوا په دفاع او زیاتره پر هغه تنقیدونه وکړل په ریپورت کې ویل شوی چې عاصم سلیم باجوا کورنۍ په امریکا متحده عرب امارات پاکستان او کناډا کې نه نوي کمپنیانی یو سلدیش ریسټورانټونه او په امریکا کې کورونا او دوا شاپینګ مالونه لري خو د ریپورت تر خبرې دروسته جنرال باجوا په ټویټر باندې ولیکل چې یو ناپیژندل سوی وپانی د دشمنی پر اساس د ده او کورنۍ پر ضد یو ریپورت خپور کړي چې دا یې په سختي سره ردوي خو دا غل تردید سره د بحث سور نه سوبل کې لاندې په تبصرو کې ورته ولیکل سو چې د دومره تفصيلي ریپورت په جواب کې څوکر شي تردید کافي نه دی او ځینې بیا ورزخه وغوښتل چې د پیسو د سرچینو پاړه باید حساب ورکړي خو په همدې دوران کې احمد نورانی پر ټویټر باندې ولیکل چې هغه ته دړکی ورکول کېږي نموړي د سپتمبر پر لومړی نیټه مشالې ډول چې دته له هغه ورسته د مرګ دمکۍ ورکول پیل شوی چې کله یو شخصي ټلویزیون چینل د پاړه یو رپورت خپور کړ
پاکستان کې ایک نیوز چینل نه جو کې
د پاکستان یو نیوز چینل چې په دې هیواد کې څنګه لري پرمایش پر منټ رپورت جوړ کړی او تر څلور ساعت پورې خبروي په کې زما تصویر په وار وار ښکار کول سره زه د هین جاسوس او د هغو پر منصبو عمل کوونکی وبللم عجیب دا ده چې دې زما پر رپورت کې د لیکل شوی خبرو لسره ذکر ونه کړ چې ما په کې د چین پاکستان رهداري په اړه څه لیکلي دي باجوا صاحب خو اوس د دې رهداري د ادارې مشر جوړ شوی دی نو د هغه له دې سره ډیر کار نه دی پر رهداري وار لمخ اوی یا 80% کار مکمل سوی دی زنه پوهیږم چې د باجوا صاحب د ذات او کورنۍ د جایدادونو په اړه خبر کول څنګه د چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې حمله وسو کله چې پر ټي وی چینل دغه خبر نشر سو نو لدی ورسته ماته د قتل دمکانې را کول شروع شو دا ته وویل سو چې ټوکړي ټوکړي به وکړو تاسو خو پاکستان ته راځئ
اوس کې بعد سے قتل کی دمکیاں آنا شروع ہو گئی جسم کے ٹکڑے کر دیں گے مار دیں گے پاکستان کے اندر داخل ہو کے دیکھو اور یہ سب کچھ
جنرال ریټایرډ عاصم باجوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي رهداري د اداري مشر هم دی هيومن رائټس کمیشن او پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل او د خبريالانو ټولنی پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د اگست په 13مه نیټه په یو بیان کې پر احمد نورانی د غداري تور لګول او هغه د ریاست عزت بلل غندلی دی په بیان کې ویل شوی چې یو څوک له احمد نورانی څخه شکایت لري نو باید پر ضد عدالت ته ولاړ شي جنرال ریټایر عاصم باجوا د پاکستان د فوج عامه اړیکو آی ایس پی آر په خوانی مشر او د بلوچستان کور کمانډر وو احمد نورانی په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې تر 2002 کال لمخه د جنرال باجوا د هغه د ورونو میرمنی او اولادونو هیڅ کاروبار او ملکیت نه وو خو هم په دې کال د پاکستان په خوانی پوځي ولشمشر په سټاف کې شامل شو عاصم باجوا او ورونو یې د احمد نورانی تحقیقاتي رپورت رد کړی خو ښاغلی نورانی وایي چې له هغه سره په دې اړه د اسنادو په شکل کې ټول ثبوتونه شته
میری جو ٹیم تھی جرنلسٹ کی ہم سب کا ایک مشترکہ ڈیسیجن تھا اور جو بالکل ٹھیک تھا
ز اوزما سره ملګر خبريالانو په ګډه دا فیصله وکړه اوزما په فکر سم پریکړه چې موږ به ریپورت کې لدان هیڅ خبر نه لیکو او نه به هم څه نتیجې ترسیږي یوازې به هغه څه لیکو چې په سرکاري اسنادو کې وي زموږ سره نور هم ډیر ثبوتونه ول چې په کې داسې نورو کمپنیانو په اړول چې په یوانه بل حواله یې لاسیم باجوا او کورنۍ سره تعلق جوړول کېدای شو زموږ سره یو څل درې دیش کمپنیان وي خو بل اخر مو یوازې هغه راتل ګندې کړې چې په اړه یې ښکارا سرکاري اسناد ول
صرف وو کمپنی سامنے لے کے آئے جن کے افیشل ڈاکومنٹس پبلک ریکارڈ میں اویلیبل ہیں
احمد نورانی زیتوی چې د جنرال عاصم باجوا او کورنۍ د اشتمنیو کاروبار او سرمایه کاری پړه ټول اسناد د پاکستان متحده عرب امارات امریکا او کناډا پر حکومتي ویپانو او ریکارډ کول چې دوی له قانوني لارو ترلاسه کړی دي. دا وخت په امریکا کې دی او ځینې خلک وایي چې هم دا وجه ده چې د یو پخوانی پوځي جنرال په اړه د تحقیقاتي رپورټ جوړولو جرأت وکړ. هم دا پوښتنه چې مولا احمد نورانی وکړ نو هغه په جواب کې وویل کله چې په پاکستان کې وو هم نو هم دغسې رپورټونه یې جوړول او په نتیجه کې وهل سوی ټکول سوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر ناورو.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې سلور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي 14 نه محل رامنځته شو کړی چې خلک په سریاب سړک په جمعات کې د جمعې منزل راټول شوي وو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. نن د محمد ګټ مومند اوسیدونکي زیبا بیبي په یو وسلوال برید کې ټپي شوې ده. زیبا بیبي هغه مېرمنه ده چې تیر کال د مې په میاشت کې د شپې پر مهال د ملیشا ځواکونو یو سرتېری هغه وخت په ډزو وویشته او مړې کړ چې د دې کور ته بې له اجازه ته د ننوتو هڅه یې کوله. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 ټول ګوندي زغونډه رابللې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې شوې ده. رهبر کمیټې ویلي دي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کیدونکې ټول ګوندي زغونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د مرکزي حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د توپانی بارانونو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 1.5 کسان مړه او نور 8.5 ټپیان شوي دي. د قدرتي افتونو د نظب ادارې ویلي دي چې سیلابونو او بارانونو د صوبې په 6 ضلعو کې ځاني او مالی تاوان اړولی دي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د روغتیا وزرا کارکوونکو ژوند بیرلی دی. د ادارې لخوا ویل شوی دی چې د روغتیا هر کارکوونکي حق لري چې د کورونا د رنځورانو د درملنې پر مهال حفاظتي سامان لري او په خوندي چاپیریال کې خپل وظیفه پر مخ یوسي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیر نو اوریدو. اوریدونکو پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر 6 ګڼ ګوندي زغونډه وربللې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې وشوه چې د یو شمېر ګوندونو مشرانو ګډون پکې کړی وو. رهبر کمیټې ویلي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کیدونکې ګڼ ګوندي زغونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي. په دې اړه نور حال احمد الله له اسلام آباد راکړي.
د ستمبر په 3 د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه د جمعیت علماء اسلام مخکخ اکرم خان دورانی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قامي وطن پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو غړو پکې ګډون وکړو. د کمیټې غونډې وروسته غړي خبري غونډې ته اکرم خان دورانی وویل د اپوزیشن ګوندونو غړو د حکومت پر ضد په ممکنه تحریک مشاورت سره سره په مختلفو تجویزونو غور وکړو او دې لړ کې حتمی فیصله به په ګڼ ګوندیزه غونډه کې کوي. زمنګ دا خواهش وو چې د ګڼ ګوندیزي غونډې نیټه زر تر زره اعلان کړو خو د هر ګوند خپل مصروفیتونه دي. نو په دې وجه موږ دا متفقه فیصله وکړه چې د ستمبر په 6 په زرداری هاوس اسلام آباد کې به ګڼ ګوندیزه غونډه کوو چې پکې به د اپوزیشن ګوندونو مشران ګډون کوي. موږ چې د رهبر کمیټې په نننۍ غونډه کې کومې فیصلې وکړې نو د هر ګوند غړي به د خپلو ګوندونو مشرانو سره شریک وي او بیا په ګڼ ګوندیزه غونډه کې چې کومه متفقه فیصله وکړې شو نو په هغې به عمل کوو. اپوزیشن ګوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼ ګوندیزي غونډې کړې وې چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا ورکولو، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کولو او د احتساب قامي ادارې نیب لخوا د سیاسي قیدیانو خوشی کولو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې کړې وې. خبري غونډې ته د مسلم لیگ نون مرکزي جنرال سیکرټر احسان اقبال وویل موجوده حکومت ملک د مشکل حالاتو نه راوستلو په ځای خپل ټوله توجه د اپوزیشن نه انتقام اخستو طرف ته اړولې ده. ملکی معیشت د تباہی سره مخ دی، خارجه پالیسی په نظر ناراضی، نو ځکه موږ ټول پر دې متفق شو چې یو داسې لار خپل کړو چې په ملک کې په حقیقي مانو کې ورسره بدلون راشي او دې لپاره ضروری ده چې د اولس د خوخي حکومت وي، کم چې د آئین په حکمرانۍ یقین لري، د رسنیو او عدالتونو په ازادۍ یقین لري.
د اپوزیشن ګنګوندیز غونډې په حق له اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د غونډو د لارې اپوزیشن په حکومت فشار اچول غواړي چې این آر او ترې واخلي، خو عمران خان دا خبره په ډاګه کړې چې هر چا درغلي کړې ده نو احتساب به یې ضرور کوي. د ګنګوندیز غونډې خبرې روانې دي، خو په بنیادي توګه پر دوی چې کله فشار راشي یعنی احتساب یې شروع کړی شي نو دوی بیا دا قسمه حربې استعمالوي. دوی د ولس د خیر ښېګڼې نه بلکې خپل ځانونه د بچ کولو سوچ کوي. تاسو د دوی د تیرو وختونو ګنګوندیز غونډې یا احتجاجونه وګورئ نو هغه وخت یې کړی دي چې کله پر دوی فشار راشي. د ستمبر په دویمه د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف سره د خپل پلاوی په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری سره لیدلی وو او د ملک سیاسي حالاتو ترڅنګ ګنګوندیز غونډې په حق لای خبرې کړې وې. لدی وړاندې د جولای په 28مه بلاول بټو زرداری په لاهور کې د شاباز شریف او مولانا فضل الرحمن سره د بیل بیل ملاقاتونو وروسته رسنیو ته ویلي وو اپوزیشن ګوندونو لپاره فیصله کول وی چې ورته څه کول پکار دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه که بهر راووتل نو درنه ضرورت به ورته نه راپیخیږي، بلکې نیمې لارې ته به نوې را رسیدلی چې د عمران خان حکومت به ختم شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ لارښوونې وروسته د پاکستان وزیر اعظم امر کړی دی چې د هیواد په ټولو بندیخانو کې په وړو وړو جرمونو قید شوې مېرمنې دي له قانوني او عدالتي غوښتنو پوره کولو وروسته خوشی کړل شي. بلخوا د دا ډول زنانو د خېګړې لپاره کارکوونکي فعالان دا پریکړه ستایي، خو وایي چې حکومت دې د بېوزله او بېوسه مېرمنو د اړتیاوو پوره کولو بندوبست وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په راپور کې واوري.
دا پاکستان د سپریم کورټ لخوا 13 اپریل میاشت کې دا امر شوی چې دا کرونا وبا د خورېدو له ویرې دی د جیلونو نه ښه قیدیان خوشی کړي چې کوم یا خو په وړو وړو جرمونو کې بندي یا ذهني یا بدني معذوري ښکار دي، ماشومان دي او یا هغه زنانه چې په وړو وړو جرمونو کې قید دي او د جرمانو او ضمانت پیسې نه لري. د هغې وروسته 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم خپل ټویټر پیغام کې ټول ملک کې د جیل چرواکو ته وویل چې د انساني همدردۍ په بنیاد او د سپریم کورټ د امر په رڼا کې دي دغه زنانه قیدیانې خوشې کړی شي. په دې اړه پېښور های کورټ کې وکیل محمد کاشف مشال لیډو ته وویل چې په قانوني توګه دې کې هیڅ خنډ نشته او پولیس محکمه او حکومت دا کولی شي چې دغه زنانه خوشی کړی.
دا یو ډیر ښه ډیسیژن چې کوم دی نو دا سپریم کورټ یو اپریل په میاشت کې یو انټرم آرډر پاس کړو. دی ګورنمنټ له یو کرایټیریا کې ښه چې بالکل موږ ګورنمنټ ته دا ډایرکشن ورکړو چې کوم پریزنرز چې هغه چې کوم دی فزیکلی یا مینټلی ایل دی یا هغه پریزنرز چې کوم دی کوم دی ابو 55 ایئرز اف ایج دی یا هغه پریزنرز چې کوم دی نو پهلا چې دا شامل دي اوس شامل دي یا هغه زنانه یا کم عمره پریزنرز دی نو هغه دی ریلیز کی دا یو کرایټیریا چې کوم دی نو سپریم کورټ ګورنمنټ لا ورکړه.
پیښور های کورټ کې د زنانو مقدمه کوونکی وکیلا امبرین ګلزار وای چې دا ګام ډیر وړاندې پکار وو ځکه د دوی په وینا چتر زنانه په وړو وړو جرمونو کې سر د خپل بچو په دی وجه پراته وي چې ورسره د جرمانې ورکولو پیسې نه وي او د وکیل وس لري او نه د دوی څوک ضمانت کوي. نو دوی په وینا په دغه جیلونو کې د دغه زنانو او د دوی د بچو لپاره څخه سہولتونه هم نه وي.
زمونږ په عدالتونو کې دومره زیر التوا کې سونه دي چې هغه په وجه باندې به یو خدای په یو ورکوټ غونډې کې کیس کې لاړ شي خو هغه بچ دي نو بیا په قانونو باندې نه سي بلکې اوس هم پکې پرتی دي په زرګونو خزه یو کیس کې به په منونو کې یو سړی انوالو وي او اوزي او زنانه چې کوم دی په یو ګرام چرسو کې چې کوم دی نو په جیل کې په قانونو باندې پرتی اکثر په دې کې داسې زنانه وي چې هغه سره واړه ماشومان جیل ته دن لګي وې سي.
ته خبر پښتونخوا لخوا د زنانه او ماشومان قیدیان لپاره جوړ شوی سرکار کمیټه غړي اتیا زاهد د سپریم کورٹ او د حکومت دا ګموستای او وی ویل چې دا ډیره ضروری و چې دا زنانه خوشې کړی شي ځکه چې یو هو د جیل راتلو وروسته دوی سره زیاتره د خپل خاندان غړي هم تعلق نه ساتي او چې کومه بیوسه یا بیکور زنانه وي نو باید حکومت ته هغوی له روزګار او د استوګنې بندوبست هم په سرکاري پناهګاه یا شیلټر هومز کې وکړي.
یو خدا دې د خوځو ډایرکټ کمیونیکیشن نشته دې د جیل چې کوم هغه هیلر وی سپټنس وی نو چې لا ویزیټ کو هغه کې هم ته پته لګی را چې یاره هغه یې سره تاغي سم دیواله تعلق پری دي تاغي اکثر بیل کې دا وی چې د دوه زمانه تیان پکار وی ور سره زما په خیال 50,000 پی کسي او سب بیلز ول تاسو دونه پکار دي کنه نو ایون هغه د هغه اوم سو پروایډ کول ولا نه وی ملته هم دا څه بیا او مددگار پرتی جیلز هم اوور کراؤډډ دو بل دادی چل تنا سی مافیا زناس دی اسپیشلی دا ومن ٹریفیکنگ والم شتا دے ڈرگز والم شتا دے نو تا غی دا سو یو ہیلپ پکار وی کے اغی سبا لکزان دا پار سلا رو باسی دا دی زینہ دا تلو یا کنا
دا اواز نہ ریکارڈ کولو پشر دا خیبر پختونخوا دا جیل خانہ جاتو مشر آئی جی مسعود رحمان مشال لیڑو تو ویل چې دا وخت دوی سره خوشا د 297 زنانه قیدیان دي او د سپریم کورٹ او د وزیر اعظم په دغه امر با دوی زر تر زره د قانوني تقاضو پوره کول وروسته عمل باوري کړی. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جیلونو د اصلاحاتو په لړ کې د ټولو صوبونو وخت غوښته لري چې دوی دې یو وخت وټه کی چې تر کومه به دوی د جیلونو پوره اصلاحات یقینی کړی او په جیلونو کې چې کوم زنانه قیدیان لري د ټولو معلومات او شمیرې د دوی ته ورکړي شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لیډیو ته وګي د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی د لوتا د ساينس او ټیکنالوژي د دایری غزول لپاره د 1.5 میلیون روپو فند منظور کړي. دا منظوري ساينس او انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله خان بنگش تیر ورځ په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ممتاز بنگش راک.
د خیبر پختونخوا حکومت د ساينس او ټیکنالوژي منصوبو دایره قبایلی ضلع پورې غزول او ګام پورته کړي او د 1.5 میلیون روپو په لګښت د درې منصوبو منظوري ورکړي. په یادو منصوبو کې د خلکو اسانتیاو مرکز پرانستلو، ډیجیټل مهارتونو او نورې منصوبې شاملې دي. د یادو منصوبو منظوري ساينس او انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله خان بنگش په مشرۍ کې یوې غونډې کې ورکړي شوې. په دې اړه نوموړي بیگانه وخت مشارې ډو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان او د صوبې اعلی وزیر محمود خان غواړي د ساينس او انفارمیشن ټیکنالوژي دایره قبایلی سیمو ته وغځول شي. د سره بنه یوازې د سیمې خلک ګڼ شمیر اسانتیاو ته لاسرسي ولري بلکې قبایلی ضلع به د پرمختګ په لار هم روان شي.
د مو ایجوکیشن سره ارلی ایج پروګرامینګ څنګه په نورو د ضلعو کې مو روان دي نو د سیمو د قبایلی اضلاع کې اوس دا آغاز بکیږي. اوس کې ټیکنیک د مو آی ټی کم ټریننګز دي عام ټول قبایلی اضلاع کې اوس مو سٹارټ کو ټول لغت کوم بل پروګرامونو سټیزن فیسیلیټیشن سنټر دا هغه فیسیلیټیشن سنټر دي چې د کې په یو زه کې ټول کوم فیسیلیټیز دي د سرکار هغه کې خشنات کارت دی هغه پاسپورت دی هغه لایسنس دی هغه ډومیسایل دی هغه څوم دی هغه ورته په یو افیس کې د ټول اویلیبل وي.
د حکومت یاد د پریکټ ته ځای خلک هم د ستاینې په نظر ګوري او غوښتنه کوي چې زر تر زره د په یاد منصوبو کار روان کړي شي. د ورغزو ځوانانو یو مخکخ عبدالرحمن مشارې دو ته وویل چې د ساينس او ټیکنالوژي زده کړو سره به د قبایلی ضلع خلک هم د نورو ضلعو سره یو شان پرمختګ وکړي.
نو دا ډېر ښه ګامونه دي د قبایلی اضلاع لپاره چې دا ګامونه پورته شي او زر تر زره په دې کار شروع شي نو نورو ضلعو سره به قبایلی اضلاع په خپل په دې ترقی مزل کې مخکې پرمختګ کوي.
د ورغزو یو زده کوونکی امجد اورزه وای په دې لړ کې د حکومت ګامونه د ستاینې وړ دي، باید چې په ورغزو دې ځنګړې پام وکړي شي، ځکه چې د یادې ځلې خلک د ترقی په سفر کې ډیر وروسته پاتې دي.
زه دا غوښتنه کوم صدغه په دې کې د اورغزي ضرور واچي، ځکه چې اورغزي ډیر ورسته پاتې ده، انتهایی ورسته پاتې شوې ده، سوچ فکر ټیلنټ د نه ورسته، خو د حکومت د توجه له کبله اورغزي بالکل ورسته پاتې شوې ده.
بل خو د عوامي نېشنل ګوند مخکخ ملک مثال خان اورغزي مشارې ډو ته ویلي دوی ګمان نه کوي چې حکومت به خپل دا اعلان هم سرته ورسوي، ځکه چې لا تر اوسه قبایلي ضلعو ته ان اف سي ایوارډ نه دی ورکړی شوی او نه د سکولونو ورانې ودانۍ رغولې شوي دي. چې د سکولونو ودانۍ نه وي نو زده کوونکي به د ساینس او ټیکنالوژي زده کړو ته لاسرسی څنګه ولري؟
کوم سکولونه ړنګ شوي دي هغه فنکشنل کوون دي، تاسو په اورغزي کې، په کورما کې، په شمالي جنوبي وزیرستان کې، داسې په ممندو کې، داسې په خیبر په باړې تحصیل کې وګورئ، نو هلته سکولونه نه دي فنکشنل، او د استادانو سټاف نه دي پورا، کومو نوکریانو وعده شوې وه یوه نوکری نه دي شوې.
ساینس او انفارمیشن ټیکنالوژي منصوبې د ځایي خلکو غوښتنه هم ده، ولې لا تر اوسه په ګڼ شمېر قبایلي ضلعو کې خلک د انټرنیټ 3G او 4G ته هم لاسرسی نه لري، او د قبایلي ضلعو خلکو د دې دپاره نه یوازې بیا بیا احتجاجونه کړي، بلکې وزیر اعظم عمران خان ځای پر ځای په خپلو جلسو کې قبایلي سیمو ته د انټرنیټ زیات سهولت رسولو اعلانونه هم کړي. خو د دې باوجود قبایلي ضلعې د یاد سهولت نه بې برخې دي، نو پوښتنه پورته کیږي چې د انټرنیټ نه بغیر په قبایلي سیمو کې حکومت او ځایي خلک د ساینس او ټیکنالوژي منصوبونه خپل مقصد تر لاسه کړی. ممتاز منګش، مشال ریډیو، کوهات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی ضلع ته. په خیبر قبایلی ضلع کې چې کوم خاصدار دي هغه ویلي چې حکومت دی ورسره خپل وادي پوره کړي او زر تر زر دي د پولیسو حیثیت او برابر مراد ورکړل شي. دوی وایي چې کله فاټا په خیبر پښتونخوا ورګړه شوانو په هغه وخت کې د یو اډینس په ذریعہ دوی په پولیسو کې ورګړ کړل شو، خو بیا په 2019 کال کې د یو نوی اکټ پر اوړلو سره ترې دا حیثیت بیرته واخیستل شو. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر خاصدار وای دوه کال وشو چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، خو دوی ته لا هم د پولیسو حیثیت او مرات ورنکړای شول او حکومت لخوا ورسره شوې وادي پوره نشوې. د خیبر د خاصدارو د کمیټې یو مشر جهانگیر خان پرده مشال ریډیو ته وای دوی اوس هم په خوانی حیثیت کې په خپل وسایل سره ډیوټي ورکوي.
مونږ په پولیس کې نظم کړی یو، مغه لیویس په لیویس دا خصادار په خصادار دي، نه تنخوا زیاته ده، نه مراعات شته، نه شی شته، مغه زړې تنخواګانې دي. تر اوسه پورې چې کوم دي مونږ په خپلو وسایلو په خپلو مراعاتو باندې لګیا یو، خپل وسایل استعمالو. تر اوسه پورې چې کوم دي پولیس تنخوا ده ایخ په برابر باندې نه ده، چوپک خپل دی، کارتوس یې خپل دی، وردی خپل ده، هر څه خپل دي. پوښولې او د 60 سالنو کاری او پینشن بس مونږ ته دغه وړو.
د خیبر قومي مشران هم د خاصدارو د غوښتنو ملاتړ کوي او یو ځای مشر زر محمد پرده وای
علاقه ذاتلی او خوچ کلا مرجر وشو، نو په مرجر کې د تا دا خبره وشولا چې موږ تاسو لا وی پنشن درکو، دا ورکو پولیس را مې اړو، نه پولیس را و وختل، نه هغه بایز نکات دو وشول چې کوم بایز نکات تمام واټ خاصدار کړی وو و هغه باندې دوه جلسه جلوسونه غریبانو وکړل، محروم پاتې شول. اوس دی دای غواړي چې موږ د پولیس را پولیس مراد موږ لا راکړی شي، بهر نه پولیس دیم نه غواړي و موږ کومونه یم نه غواړو، ځکه چې دا بلد دی دغه علاقې سره. نو دې غو دومره قرباني دي چې سر به جمرو سر ډیویژن به ته وغایم چې تقریبا د 180 نه زیات خلک شهیدان شوي.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او په هغه وخت کې صوبایي حکومت د یو ارډیننس للارې خاصدار او لیویز لپاره د پولیسو برابر حیثیت اعلان کړ، خو بیا یې دا ارډیننس د ځنی قانوني ستونزو لامل په یو بل اکټ بدل کړ. تیر کال د ستمبر په 12 نیټه د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا خاصدار فورس او لیویز فورس اکت 2019 په نوم قانوني مسوده منظور شو چې پاغه کې خاصدار او لیویز ته په لومړي ځل باقاعده د یو صوبایي فورس یا ځواک حیثیت ورکړل شو. د دغې نوي اکت لاندې به خاصدار او لیویز په قبایلي ضلعو کې یو ډول متبادل پولیسو په حیثیت کار کوي. کمانډنټ به د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وی. صوبائی حکومت په خپل درز کې ویلي چې موږ سره د دغه نوی اکټ نه علاوه بل کوم لار نه و. دا ځکه چې لومړی مو خاصدار او لیویز صوبائی فورس یا ځواک وګرځول او قانوني او آئینی حیثیت مو ورکړ، او دې نه پس په بیا په دې اکټ کې په ځنې ترامیمو سره د پولیسو برابر اختیارات او مرات ورکړو. د خصدارو او لیویزو د غوښتنو په اړه باندې صوبایي کابینې ته سپارښتنې وړاندې شوې، خو لا هم پرې بحث نه دی شوی. یوې اندازې مطابق په پخوانۍ فاټا کې څه باندې 28,000 خصدار او لیویز کسان موجود دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا ناروغۍ نه په څه صورت حال دی؟ دا مهال کم کمو هیوادونو کې څه روان دي؟ په دې اړه باندې منور شاه یو راپور برابر کړ.
په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 2 کروڑ او 6 لک نه واوخته. بلخوا بیلابیلو هیوادونو د دې ناروغۍ ضد ویکسینو جوړولو هلې ځلې توندې کړي دي. د کورونا په اړه نړیوال شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د سپتمبر د 3 نیټې د شمیرو تر مخه د یادې ناروغۍ له وجې په ټوله نړۍ کې 3,50,000 کسان مړه شوي، خو نږدې 1,43,00,000 کسان ته بیرته رغېدلي هم دي. د یاد پوهنتون شمیرې ښایي چې کورونا وبا په نړۍ کې تر ټولو زیاته امریکا ځپلې، چې ورپسې په 2 نمبر برازیل او په 3 نمبر هند په زیاتو ځپل شو هیوادونو کې شامل دي. د جان هاپکنز د شمیرو تر مخه د ستمبر تر 3 نیټې په امریکا کې ټول 3,650,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي، چې پکې یې له 1,15,000 څخه زیات مړه کړي، خو 2,13,000 کسان ته بیرته رغېدلي هم دي. دا رازیات پوهنتون لیکلی چې د ستمبر تر 3 نیټې په برازیل کې ټول نږدې 3,000,000 کسانو ته کورونا وایرس لګېدلې، چې پکې یې 1,30,000 مړه کړي، خو له 3,30,000 څخه زیات ته بیرته رغېدلې دي. د جان هاپکنز د شمیرو تر مخه د ستمبر تر 3 نیټې په هند کې ټول 3,85,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي او له 6,500 څخه زیات یې مړه کړي دي، خو 9,35,000 ته بیرته جوړ شوي هم دي. بلخوا په نړیواله کچه د کرونا خلاف ویکسینو جوړولو هلې ځلې دوام لري. امریکایي چارواکو خپلو ریاستونو ته ویلي چې د کرونا وایرس ممکنه ویکسینو د ویشلو لپاره دی د نومبر تر لومړۍ نیټې تیاری وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې کېدای شي د کال پای ته رسېدو مخکې ویکسین جوړ شي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره امریکایي مرکز سی ڈی سی له ریاستونو او ځینې مقامی حکومتونو نه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د ممکنه ویکسینو په سمه توګه د ویش لپاره انتظامی خوندونه لري کړي. هلته د برتانیا د صحت وزارت د ستمبر په 3 وویل د کرونا ناروغۍ معلومولو ټیسټونه به لا نور زیات کړي چې د ویکسینو تر جوړېدو وړاندې په یاد ناروغۍ قابو وموندل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سماجی رابطو ویب پاڼه فیسبوک وایي د پاکستان په ګډون روس او امریکا کې ګڼ شمېر جعلي اکاونټونه لري کړي دي. فیسبوک د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پاکستان کې 13 میاشت 453 فیسبوک اکاونټونه جعلي ګرځولي او دای بند کړي دي. په پاکستان کې سماجی رابطو لپاره تر ټولو زیات فیسبوک کارول کیږي. په ټوله نړۍ کې د فیسبوک صارفینو شمېره 1.1 میلیونه ده. نور تفصیل ګولایا زورو.
د فیسبوک انتظامی په اگست میاشت کې 1,350 اکاؤنټونه، 103 فیسبوک پاڼې، 88 ګروپونه او 102 انسټاګرام اکاؤنټونه لری کړی دي. فیسبوک په بیان کې ویلي دي چې دا اکاؤنټونه له پاکستان چلول کېدل او د پاکستان او هند په اړه پروپاګاندا کولی، خو نور تفصيلات یې نه دي ورکړي. فیسبوک کمپنی د انسټاګرام او واتس اپ ملکیت هم لري. د stata.com ویبپاڼې تر مخه روان کال تر جولای پورې پاکستان کې د فیسبوک کاروونکو شمیره 38 میلیونه وه. په ټول نړۍ کې د فیسبوک صارفینو شمیر 1.9 اربه دی. د سماجی رابطو نورو ویبپاڼو لکه ټویټر، یوټیوب، واتس اپ، وی چیټ، انسټاګرام او ګوګل پرتله فیسبوک تر ټولو زیات مشهور دی، خو په دې رستو کې پرې انتقادونه هم شوي ول. په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان هم په وار وار شکایتونه کوي چې په دغه ملک کې د فیسبوک جعلي اکاؤنټونو مسله موجوده ده. په مردان کې د ټولنیزو رسنیو یو فعال محمد داود د سپتمبر په 2 مشال اړتیا ویل چې فیسبوک د معلوماتو ډیره مهمه سرچینه ده، خو په پاکستان کې ترې استفاده نه کیږي.
یو د جنې په نوم به اکاؤنٹ جوړ کړی، دغه شان پاکستاني مختلف ادارې داسې دي چې هغوی په دروغ باندې اکاؤنٹونه جوړ کړي او د هغې نه مختلف قسمه پروپیګنډې کوي. څوک ته مس انفارمیشن خوري، څوک ته فیک نیوز خوري، او په هغې کې دوکه وي. هغه دا وي چې پیج د یو ملک نه اپریټ کیږي، یعنی پیج په پاکستان کې وي، خو په هغې کې چې کوم چیزونه ورکړي یا کوم تصویران ورکړي، په هغې کوم پوسټونه ورکړي، نو هغه د نور ملکونه. نو چونکې د فیسبوک چې کوم اډمنسټریشن دی، خو د دې نه خبرې چې پیج د کم ملک نه د کم ځای نه آپریټ کیږي، او په دې باندې کم مواد یعنی کم کنټینټ هغه خپرولې کیږي، نو ظاهر خبره ده هغه سره خو دوکه نه کیږي. خو پاکستانیان د بد مرغه په دې کارونو کې ډېر زیات تیز دي.
محمد داود وای پاکستان کې یو عام صارف له دې خبر نه دی چې دا جعلي اکاؤنٹ دی او کنه. هغه یې د رابطو لپاره کاروي، خو کوم خلک چې په دې اړه پوهه لري نو هغوی یې د خپلو مقاصدو لپاره کاروي. د ده په خبره هغه خلک یې پیسو لپاره استعمالوي او یا پرې پروپیګنډا کوي. د پاکستان حکومت د روان کال فروری میاشت کې د سټیزن پروټیکشن په نامه د قانون منظوري ورکړې وه چې مقصد یې په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او ګوګل قابل اعتراض مواد بلاک کول یا لری کول وو. د چارواکو په خبره د دې قانون مقصد د نورو کارونو ترڅنګ د جعلي خبرونو، د کرکې او نفرت خوروونکو موادو مخنیوي کول دي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو پر دې قانون هم نیوکې کړې وې. په اسلام آباد کې اوسیدونکي آرش خان د سپتمبر په 2 مشال اړتیا ویل چې په پاکستان کې د فیسبوک اکاؤنٹ جوړول ګران کار نه دی او جعلي اکاؤنٹونه یو لوی مسله ده.
د پروپاګاندا لپاره د یوز تعلق دی، نو هغه کوم لکه مونږ اوس داسې وینو یوازې په فیسبوک باندې نه، په ټویټر باندې نورم داسې کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي هغه کې څوک څه پوسټ ولګي او چې هغه یو خاص سوچ سره مطابقت نه لري، نو دا هغه سوچ والا خلک چې دي نو هغه باندې ډیر زیات نیگیټیو منفي کامنټس سٹارټ کی، هغه ته چې کوم ته خلک ټرولینګ وایي. نو دا ټرولینګ خامخا لکه چې افیکټیو ټرولینګ سو کول غواړي، نو دا غي د پاره دا ډیر شی اکاؤنٹونه وي. نو هغه اکاؤنٹونه چې کوم مختلف یوز شوی وي، نو هغه واقعي هغه د پروپاګاندا د پرم یوز کیږي، ټرولینګ د پرم یوز کیږي، او یو خاص نریټیو پروموټ کولو د پرم یوز کیږي.
فیسبوک باندې دا هم وایي چې د روسي شبکو جالي اکاؤنٹونه هم د تحقیقات وروسته لری کړی دي. د روسي نتورک فیسبوک اکاؤنٹونو لومړنی مقصد په امریکا، برتانیا، الجیریا، مصر، منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې پروپاګاندا لپاره کارول کېدل. امریکایي چارواکو هم په وار وار ویلي چې روس د 2000 کال صدارتي انتخاباتو کې د مداخلت لپاره آنلاین کمپاینونو په هڅه کې دي.
تاسو مشال لري ته وګي اوس د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر ناور.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې صدور کسان ټپیان شوې دي. چارواکي وایي 14 نن هغه محل راماسته شو کله چې خلک په سریاب سړک په جمعات کې د جمعې مانځل راټول شوي وو. تر اوسه چا د بریج ذمہواري نه ده منلې. نن د محمد ګټ مومن د اوسیدونکي زیبا بیبي په یو وسلوال بریج کې ټپي شوې ده. زیبا بیبي هغه میرمن ده چې تیر کال د مې په میاشت کې د شپې پر مهال د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هغه وخت په ډزو وشتو او مړې کړ چې د دې کور ته بې له اجازه ته د ننوتو هڅه یې کوله. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 ټول ګوندي زغونډه را بللې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې شوې ده. رهبر کمیټې ویلي دي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کیدونکې دې غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د مرکزي حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپل تګلار ټاکي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د طوفاني بارانونو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه او نور 8 ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د صوبې په شلو ضلعو کې ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د چارواکو په وینا په ځپلو شو سیمو کې د خلکو د ژغورلو او هغوی سره د مرستو هلې ځلې یې پیل کړي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د روغتیا 5000 کارکوونکو ژوند بیرلی دی. ایمنیسټ انټرنیشنل زیاته کړې ده چې د روغتیا کارکوونکو ته د حفاظتي سامانونو ورکولو لپاره باید نړیواله همکاري رامخته شي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دې سره د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، شاهین بونیری او اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. په دې سره به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرچې خاد آباد او بریالي اوسئ.